السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدم په وخت په پیښور کې د گرمې 12 بجې دي نن د زیارت ورځ او د مارچ 2 منیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کوم علیکم په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو د ګرانې په زیات کېدو او امنیتی مسلو رپورټونه لرو اوریدل یې مه هېروئ خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی انیس اجمل دی
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د کرمې په بشرو سیمه کې د سمکې په سر نخته شوی چې پکې دوه تنه زخمیان شوی دي په بلوچستان کې کروندګرو اړتال کړی دی او د امریکا او ازبکستان چارواکو د دواړخي اړیکو په اړه خبرې کړې دي د خبرونو تفصیل د کرمې په بشرو سیمه کې د سمکې په سر پنخته کې دوه تنه زخمیان شوي دي. دا نخته د مارچ په لومړۍ نیټه د یرداو جوزک سیمو نور حسین کلی د اوسیدونکو ترمنځ لاغرستو پیل شوه چې په شاملاتي سمکې ونې او بوټي ولګول شو. د نور حسین کلی اسرار حسین د مارچ په لومړۍ نیټه ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې مخالفه ډلې په شاملاتي سمکې شاوخوا 1500 بوټي لګولي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ضلعي انتظامیه خبر کړې ده خو بیا د یردیو جوزک سیمو اوسیدونکو دا تورونه رد کړی دی. ویلی دی چې ونې بوټي په غیر متنازع سمکه کړلې دي. بلخوا ضلعي انتظامی د نخطې ختمولو لپاره په پاړه چنار کې د ځایي مشرانو جرګه هم کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تر نخطې وروسته پولیسو زده کوونکي گرفتاره کړې دي. په پوهنتون کې زده کوونکي ثاقب خان د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نخطه د پښتنو د پنجابي زده کوونکو ترمنځ د قومونو په سر تر باسونو وروسته شوې ده. نوموړي تور پورې کړې چې له نخطې وروسته پولیس یوازې د پښتنو زده کوونکو پر ضد اقدامات کوي او څه د پاسه څلوېښت پښتانه زده کوونکي یې گرفتاره کړي دي خو پولیس وایي چې تر اوسه څلور زده کوونکي نیولې دي. نن د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد په ټوله صوبه کې اړتال کړی دی. په اړتال کې برخه اخیستونکو ځینو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې له بلوچستانه نورو صوبو ته تلونکي لارې یې تړلې دي. دوی زیاته کړې چې یوازې 2 ساعته بجلی وي او نوره بنده وي چې له وجې د اوبو ټیوبویل یې نشي چلولی او فصلونه او باغونه یې خرابیږي. بلخوا په کوټه کې د وابډا یو چارواکي محمد افضل مشال ریډیو ته وویل چې کروندګر د بجلی بلونه نه ورکوي نو ځکه یې پې بجلی کمه کړې ده. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جیل برو یا د زندانونو ډکولو تحریک ختمولو اعلان کړی دی. نوموړي دا خبره لاغرستو پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه چې د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا پنجاب تر اسمبلیو ماتېدو وروسته د نوي ورځو په موده کې الته انتخابات وکړي. پخواني وزیر اعظم عمران خان د جیلونو ډکولو تحریک په اړه زیاته کړه
جیل برو تحریک مو ختم کو او د خالد ورځ ماخام نبا انتخابات لپاره پورا تیاری شروع کو او د الیکشن کمپین هم
پوخانی وزیر اعظم عمران خان د فبرری له 28 د زندانونو ډکولو بهیر پیل کړی او ویلي وو چې دا به تر عامو ټاکنو پورې روان وي. خو وفاقي حکومت ویلي وو چې په هیواد کې عام انتخابات په منی کې په ټاکلي وخت کیږي. د پاکستان کابینه د اقتصادي همکاري کمیټه په ټول هیواد کې د غنمو د سلویختو کیلوګرامو لپاره د 3900 روپو د یو شان نرخ منصوري ورکړی ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د خزانې وزیر اسحاق ډار په مشرۍ په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې د روژې لپاره په یوټیلیټی سٹورونو کې د 1900 شیانو د یو پیکج منصوري هم ورکړل شوی چې حکومت ورله 15 ارب روپۍ مختص کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بختیار سیدوف سره د دواړخیز اړیکو په اړه خبرې کړې دي. دا خبرې د مارچ په لومړۍ نیټه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لاغرستو وشوې چې نوموړي په استانا کې د مرکزي ایشیا او د امریکا په 1500 هیوادونو سرمشریزه کې برخه واخیسته. په دې سرمشریزه کې د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران شامل وو. انتونی بلینکن له تاشکند وروسته د نیو دلی په سفر دی. نوموړی به هلته د جی شلو هیوادونو په غونډه کې ګډون کوي. هغه ویلي دي چې هغه د غونډې پر مهال د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جدا ملاقاتونو په اړه هیڅ پلان نه لري. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل نه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویبپاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. پا په روان یو سات کې بواوري په کورم کې د زمکه په سر یو شخړه کې دوه کسان جوړل شوی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جیل برو تحریک ختمولو اعلان کړی دی، خو قانون پوهان وایي
توڑ پوڑ چکم دی کڑ دی اس نو سر سے سب جنگ جگڑ دا گنا پولیس والے سر دا اے بچ دن باقاعدہ اما گڈیو پروسس اف لا بچ دن فالو کی گدا نہ چے
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2020 کال کې د تراګری په اړه خپل رپورت کې ویلي په پاکستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. بل خوا سیړونکي وایي
شروع کې منصوبه یو د دې دام په یو وخت کې چې کبا شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان دلته به داسې یو ریاست جوړ شي.
او په پاکستان کې د ګرانۍ کچا لا نور هم زیاته شوې ده.
د دې بنیادی وجہ دا ده چې یو خو پاکستان کرنسی چې دی نو هغه په قطر روانه ده، دویم بیا پیټرول قیمتونه دي هغه سیوا شوي دي.
له مشال سره و تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کورمې په بشرو سیمه کې د ځمکې په سر انخته شوې ده چې پکې دوه تنه زخمیان شوي دي. په بشرو کې د یادی او جوزک او د نور حسین کلو د اوسیدونکو ترمنځ د انخته له هغې وروسته شوې ده چې د نور حسین کلي د اوسیدونکو په وینا د یادی او جوزک کلو خلکو په شاملاتي ځمکه ونې بوټي ولګولې، خو بیا د یادی او جوزک کلو خلکو دا تورونه رد کړي دي. بلخوا ضلع انتظامی د شخړې ختمولو لپاره جرګه هم کړی ده. نور حال لطارق او رکسیناور
په بشرو کې د یرد او جوزاک سیمې خلکو له نورسین کلي اوسیدونکو سره د ځمکې بسر جګړه پیل کړې چې پکې معلوماتو تر مخه دوه تنه زخمیان شوي دي. د چهارشنبې په ورځ زیات فریقینو په منځ کې جګړه تر هغې پیل شوې چې میرزا خان موزه په شاملیتي ځمکه دوه ورځې وړاندې ونې بوټي د کرلو په بدل کې د ډنډر په نامه پر یو بل موزه باندې ونه وکړل شوې. د نور حسین کلی اسرار حسین مشال لډیو ته د زیارت په شپه ویلي په سیمه کې پر متنازع ځمکه د بوټي کرلو په صورت کې تجاوز شوی و چې ردی عمل په خودلو مخالف فریق قربان دی ورسته ډزې پیل کړې.
دوی کم از کم 500 روپۍ لګولې وو، بیا موږ ماته اتلو ویل کړه لکه مو انداو ته ویل چې دا څو پرې چې موږ پیسې نه شوې دا خلک مثال غرض دا ویلي وای ته کوم په بسیدې مثال مون یادې دوی نه یادې
بلخوا د یرد او جوزاک سیمو مشران د مخالف فریق الزام ردوي او وای چې ونې او بوټي په هغو ځایونو کې کرلې چې متنازع نه دي او بل د جنگ وړاندیز هم دوی نه دي کړی. ځای مشر رشید زمان مشال لډیو ته وای انتظامی او پولیسو ته موقع ورکړه چې پر دواړو ځایونو کې کرل شوي ونې او بوټي بیرته وشوکوي، خو هغه سې ونه کړل او داسې راپورته شوي معامله بیا د جنگ سبب وګرځیدله.
په دې کې پولیس اکشن ونه خسته، پولیس لوړو، پولیس اتلو سره جګړه شروع شوه. اوس دا خبره کول چې را جنگ چا شروع کړو دا به وخت نه مخکې خبره وي، خو مبار بر دا خبره کو چې را ګورنمنت ته اپیل کوو او چې تاسو مت کاغذات مول مطابق فیصله وکوي.
بلخوا موږ په دغړه د پولیسو درېست لاسه کړو او نر سره ډیپټی کمشنر سید سیف الاسلام شاه خبرې وکړې. البته په سیمه کې د جنگ کلاریدلو لپاره ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو د سپین روبو او مقامی مشرانو یو جرګه تیر شپه ناوخته پړه چینار ته د رابللو راپور مشال لوډیو ته لاسه کړی. په هغه جرګه کې شامل ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته د زیارت په شپه ویلي دوی امن تیګا په کې خودلو کې کامیاب شوي، خو چونکې شپه ده نو ځکه جنگ ونه درولې شو. ملک حاجی سلیم خان او رکسی زیاتوی دوی به اول لا مورچو خلق ته راکوزولو پس جنگ ودروي او بیا به د فارکینو ترمنځ موجود د ځمکه هغه شخړې ته د حل لار لټوي.
وو سنمو د جنگ بندي اعلان وکړو، جنگ به باندې ان شاء الله سبا د سلیمي بجې به مو بیا د ازي ټولېګو او بیا به نورې مسلې باندې خبرې کوو. د کور می ټول عوامو ته مودایي چې دا ډیره یعنی د صرف د یو ډیره معمولی خو ته خبره ده، دا د نورې کور می ته نه خورې نورې کور می د فتنې او فساد کې نه غړي ان شاء الله د دې مسلې پر امن حق وروزي.
بشرو سیما د بره کور می په حدود دو کې راځي چیرته کې په ډنډر او میرزا خان شاملاتي موضوع باندې د مقامی اوسیدونکو ترمنځ له کلونو راهیسې تنازع روانه ده. چور باندې خونړي جنگونه هم شوي، خو حل یې تر اوسه نه دی راوستل شوی. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د فریقینو ترمنځ دوه ورځې جنگ شوی و چې پکې تر 15 زیات تنانو ته مرگ شبلا اوختی وا. تاریک کورک سے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
اوریدونکو په لاهور کې په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو پنجابي زده کوونکو ترمنځ انخته شوې ده. ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا انخته د قانونو پر سر تر بحث وروسته شوې ده. پولیسو ویلي چې تر انخته وروسته یې ځینې زده کوونکي گرفتار کړي هم دي، خو پښتانه زده کوونکي دا تور پورې کوي چې حکومت یوازې د پښتنو زده کوونکو پر ضد اقدامات کړي دي. چارواکو د دې تورونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. نور حال له گوهر مسجد نه.
د مارچ په اوله د پنجاب پولیس لخوا میډیا ته خبر کړي شوی بیان کې لیکل شوی دی چې پنجاب پوهنتون لاهور کې د دوز د کوونکو ګروپونو منځ کې جګړه وشوه چې هغه په بنیاد پولیسو سکسان بندي کړي دي. د پیخه په اړه مشال ریډیو ته یو زده کوونکی ثاقب دوران وویل چې د پښتنو او پنجابیانو ترمنځ جګړه وشوه، خو پولیس د پښتنو سره ناانصافي کوي او ګامونه خالي د پښتنو زده کوونکو پر خلاف روان دي. د زیات تکړه
دا د پښتون اډوکیشن ډیولپمنټ موومېنټ یو تنظیم دی زمونږ خپل د پنجاب کونسل ترمنځ وشوه. دا سلسلوار مطلب جګړه وه، یو قسم مطلب ریشنل جګړی دی نا، نسل پرستی والا جګړی دی نا. دا هغه ایشو دی په نارمل ایشو باندې یو نارمل جنجال د الکانو ترمنځ وشي هغه جګړه غټه شي. دا ډېر مخکې د دوو الکانو آپس کې جنجال سو بیا جګړه پسې غټېدا غټېدا دې مرایل ته ورسېده. خو زمونږ الکان ډېر سو زه سره حقوق شوم دا کوم بار کوم څلور پنځه نور حقوق شوی تقریبا چې اوس مونږ الکان وسپرل 40-50 الکان زمونږ گرفتار شوی دي.
د پښتون ژغورن غورزنګ زنه مشرانو په ګډون پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د پنجاب پوهنتون پیخي غندنه کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پنجاب نائب صدر امل خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د نورو سیاسي ګوندونو سره په رابطه کې دي چې پوهنتونونو کې رواني د زده کوونکو جګړو لارې ونیول شي. امل خان زیاته کړه
د پنجاب بشمول د اسلام آباد پنډي په ټولو تعلیمي ادارو کې پښتنو لستونکو باندې عملی کیږي او بیا داغه بعد ضلع انتظامیه پولیس او رینجرز راسي هغه د پښتانه لستونکو گرفتار کړي په ناروا مقدمو کې راولي او بیا د غرنګ د یونیورسيټي چې کوم انتظامیه وي هغه د پښتنو لستونکو سره یو تعصبانه او د نفرت زخه ډکی رویه خپلوي. موږ دغه ټولو رویو دغه ټولو کارونو په سختو ټکو مزمت کوو. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دغه سلسله کې د ټولو سیاسي او جمهوري پارټیانو تنظیمونو سره په رابطه کې یو. موږ به خپل قانون لارې خپلو. موږ له حکومت څخه دا پر زور مطالبه کوو په ټولو تعلیمي ادارو کې پښتنو لستونکو ته د پرهمنه تعلیمي ماحول ورکړل سي.
د پوهنتون د انتظامیه یوتن د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دلته د پښتنو او پنجابیانو زده کوونکو ترمنځ واړه واړه بحثونه او جګړې په دې نه مخته هم را مخکې شوي، خو دې ځل جګړې نه د پوهنتون امنیتي حالات بد شوي دي او پولیس هم د زده کوونکو برخلاف کاروایی جاری ساتلې ده چې پکې څلور کسانو نه زیات تر اوسه پورې نیول شوي دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جیل برو یا جیل ډکولو تحریک ختمولو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان له هغه وروسته وکړ چې سپریم کورټ په خیبر پختونخوا پنجاب کې په نوي ورځو کې دنه د ټاکنو امر وکړ. عمران خان ویلي چې د خالی یا شنبه ورځ نه به د ټاکنو تیاریانی او مهم پیلوي. نور حال له شبیر احمد جان نور.
دا چهارشنبه په ورځ په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د ټاکنو په اړه سپریم کورټ د خود نوټس ورستو پریکړه وکړه چې د آئین تر مخه دی دواړو صوبو کې په نوي ورځو کې دننه دننه انتخابات اعلان کړل شي. دغه پریکړه ورستو د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جیل برو تحریک د ختمولو اعلان وکړ. د خپل ټویټر هم لیکل او یو ویډیو بیان هم جاری کړ.
جیل برو
تحریک مو ختم کو او د خالی د ورځې ماخام نبا انتخابات لپاره پورا تیاری شروع کوو او د الیکشن کمپین هم
پورا لانچ کر رہے ہیں. اب
ټول ملک د عمران خان لخوا د جیل برو تحریک اعلانول ورستو پیښور لاهور او پنډه کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو احتجاجونه د تیر چهارشنبه په ورځ شروع کړل. د حکومت لخوا دغه خارونو کې دفع یو سل څلور څلوېښت ولګول شو چې تر مخه یې پنځو نه زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز و او د هغې په خلاف ورزی د پی ټی آی هغه کارکنان چې په رضاکارانه توګه ګرفتاری ورکولو لپاره راغلي وو پنجاب کې ونیول شو چې ځینې پکله اوس هم په جیلونو کې دي. قانوني ماهرین وایي جیلونو ډکولو اعلان خو عمران خان ختم کړو خو چې کوم کسان نیولې شوي دي هغوی باندې به قانون خلاف ورزی کولو مقدمې روانې وي. پېښور های کورټ کې وکیل سیف الله کاکا خیل مشال لیډو ته وایي
د چې کوم اعلان کړو نو دا خو دفاع 144 سیدون غم نافذ شوی و دا غي وایلیشن شوی دی چې کوم اف آی آر شوی دی په خلکو باندې کار سرکار کې سیدون مداخلت کول دي ټوړ پوړ چې کوم دی کړ دی اس نو سره سره جنگ جګړه راغله پولیس والو سره دا غي بچ دن باقی دا هغه ډیو پروسس اف لا بچ دن فالو کیږي دا نه چې دی بچ دن باقی دا پرو پراپر ٹرائل کیږي یا بچ دن او عدالت غوړي عدالت فائن کولی شي.
دا پنجاب د پولیس لخوا مطبوعاتو ته ورکړ شوی معلومات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف خوشا یو نیم سل پورې کسان نیولې شو چې په کې ډېر خوشکل شوي هم دي. ولې د پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف ته کارکنانو گرفتاره مخه ته نه دراغلې. په پنجاب کې شاه محمود قریشی، اسد عمر، فیاض الحسن چوهان او زلفی بخاری هم نیولې شوي وو. دا گرفتار شو کسانو د کرش میرو په اړه مو د پاکستان تحریک انصاف په خوانی د قومي اسمبلی غړو ملک انور تاج او اقبال پریدینو پختل نو دوی ویناوه چې معلومات ورته کره نشته خو په لسګونو کسان یې گرفتار دي. عمران خان د موجوده مرکزی حکومت لخوا د ده او د ده د پخوانی وزیرانو پر ضد بیلابیلو مقدمو او گرفتارو له وجې د احتجاج په صورت رضاکارانه توګه د گرفتارو ورکولو تحریک د فروری په 18 اعلان کړی و چې دوی ته به جیلونه ډک کړو. ولې د ځینو کسانو د گرفتارۍ وروستو د پاکستان تحریک انصاف تنان لاهور های کورټ کې د دې گرفتارو پر ضد درخواستونه هم کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ او نور حکومتي اتحاد کې شامل مرکزی وزیرانو وینا وه چې جیل برو تحریک هم د عمران خان د نورو چالونو په شان بیخي ناکامه شو او ټول مشران یې گرفتارونه پټ شول. دوی په عمران خان هم سخت تکونه وکړل چې خپل ځان له مقدمو کې او کیسونو کې ضمانتونه کوي او کارکنانو ته وایي چې روزه جیلونه ډک کړی. خو بیا پی ټی آی وایي چې پولیس او حکومت دوی نه گرفتارول او د دوی تحریک ښه کامیابه وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو په پاکستان کې د ګرانۍ کچه د فبروري په میاشت کې 1.6% ته رسیدلې ده چې دا په تاریخ کې تر ټولو لوړه کچه یادېږي. یوازې د فبروري په میاشت کې د ګرانۍ په شر کې 4.2% اضافه شوې وه. په عین وخت کې د مارچ په لومړۍ نیټه پاکستانی روپۍ بیا غورځېدلې او د بینک دننه یو امریکایي ډالر 4.6 روپۍ نور ګرانېدو سره 2.6 روپو ته رسیدلې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ملک کې د زر مبادله ذخیره ډیره کمه ده. حکومت د بجلی او ګیس نرخونه له زیاتوالي سره نوي ټیکسونه لګولي او له نړیوال مالیاتي صندوق یا آی ایم ایف سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی نو ځکه روپۍ غورځېدلې او د ګرانۍ کچا زیاتېږي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د پاکستان د شمیرنې ادارې د ریکارډ لمخې د فروری په میاشت کې د ګرانۍ په شر کې 4.32% نور هم اضافه شوې ده او لدی رستو په هیواد کې د ګرانۍ کچا د تاریخ تر ټولو لوړې کچې 1.55% ته رسیدلې ده. په پاکستان کې هر میاشت د خوراکي توکو ترڅنګ د میوو سبزیانو نرخونه او د ترانسپورت کرایا ولې زیاتېږي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل رحمان وای چې په ملک کې زر مبادله ذخیره ډیره کم ده. حکومت د بجلی ګیس نرخونه زیاتولو سره نوی ټیکسونه لګولې دي.
پاکستان کې چې کوم د ګرانې صورتحال دی هغه ډیر په تیزی سره چې دینو آر یو شیز ګرانېږي. د دې بنیادی وجه دا ده چې یو خو پاکستان کرنسی چې دینو هغه په کته روانه ده، دویم بیا پټرول قیمتونه دي هغه سیوا شوي دي، بیا د کشان چې دینو بجلی ګیس نرخونه سیوا شوي دي. ټیکسونو کې چې دینو 13 میاشت ډیره زیاته اضافه شوی ده نو د دې اوورال چې کم صورتحال ده د دې فوج باندې گرانی چې دین او هغه په تیزه سره په بره روانه ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د شمیرنې ادارې په وینا په تیر یو میاشت کې د چرګانو د غوښې بیا 40% د خوراکي تیلو نرخ 40% غوړي 15% میوه 15% او د سبزیانو په بیا کې 14% زیاتوالی راغلی دی او په دې موده کې د بیا لابیلو دالو بیا کې 10-13% اضافه شوې ده. یادې ادارې په وینا په پاکستان کې تیر کال د 2022 په فروری کې د ګرانۍ کچه 12.2% وه. په هیواد کې چې د خوراکي توکو ترڅنګ هر څه ورځ تر بلې ګرانېږي نو عام ولس ورسره له سختو ستونزو سره مخ دی. د کراچۍ کیماڼۍ سیمې یو اوسېدونکی عطا الله وایي چې هر اونۍ نرخونه زیاتېږي.
دا رقم شم خو ډېر ګران، لکه مثال دا دالونه به ولو چاولې به ولې چینی ولا تقریبا چینی د نن سه یو هفته مخکې ولا په 4100 روپۍ دا رقم نن ما راوړل په 4800 روپۍ. لکه دا 5 کیلو چکی وړ شروع دا مونږ سه تقریبا د نن سه یو هفته مخکې قدر خبره ده په 700 روپۍ 700 نوم بلکې کم 650 روپۍ نن دا په 820-830 روپۍ یعنی کې تقریبا په یو هفته کې د دومره پر کوکولو 150-200 روپۍ پر کې وکولو. دا رقم دالونه شو، دا رقم غوړي شلو، دا رقم لکه دا نور شان شو لکه چینی شو چاولې شوې دال وغیرہ سو دا رقم شان شي دغه ډیر پورته بر روان.
یو خو چې په پاکستان کې گرانی سی وشوي په عین وخت کې په پاکستان کې روپۍ بیا غورځېدلې او امریکایي ډالر بیا سی وشوي ده. د پاکستان مرکزی سټیټ بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه د بینک دننه یا انټر بینک کې یو امریکایي ډالر 0.08 روپۍ نور ګران شوی او یو امریکایي ډالر 2.68 روپۍ ته رسیدلې دي او بیا په آزاد مارکیټ کې ډالر 1 روپۍ ګران شوی او بیا 2.04 روپۍ ته رسیدلې. په کراچۍ کې د پیسو بدلونکو اتحادیې مشر ملک بوستان د مارچ په لومړۍ نیټه مچال ریډیو ته وویل حکومت له سوداګرو سره ژمنه کړې وه چې د فروری تر 28 څخه به د بهر سوداګانو لپاره سندونه یا السیز پرانځي خو دوی تر اوسه اجازه ورنه کړه. دی وایي چې د ډالر لوړېدو لومړۍ وجه دا ده چې حکومت 28 فروری سوداګرو ته د بهر سوداګانو لپاره سندونو پرانځدو ډیډ لاین ورکړی وو خو هغه سټیټ بینک عملی نه کړو او بیا حکومت سخت کال لپاره حج پالیسی اعلان کړي خو دا نه ده معلومه چې حکومت په سخت کال خلکو ته څومره رعایت ورکوي او بیا د کورونا وبا له کبله له تیرو 2 کالو حج بندو نو ځکه سخت کال زیات خلک د تلو هڅه کوي او ډالر جمع کوي او حکومت تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې حجانو ته به رعایت ورکړي او کنه. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال مالیتي صندوق IMF سره لوزنامه ډیره مهمه ده خو تر اوسه بشپړه شوې نه ده. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
د اوسه پورې کوم چې پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو ده هغه کنټینیو هغه انډر پریشر ده او کوم چې اګریمنت د IMF سره لوزنامه یو فاینل شیپ کې نه راغلی. دویم کو تاسو خیال وکړئ نو پولیټیکل انسټیبلټی او انسرټینټی پولیټیکل هم ده.
په داسې حال کې چې تر اوسه له نړیوال مالیتي صندوق IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی او په هیواد کې بهرنۍ زری مبادله ذخیره ورځ تر بلې په کمېدو ده. په پاکستان کې ګرانی په داسې حال کې سیوا شوی او روپۍ د ډالر په مقابله نور غورځېدلې چې حکومت 13 میاشت اضافي بجټ هم اعلان کړی چې په مرسته یې د 1.5 ارب روپو نورو مالیه یا ټیکسونه غونډوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 2 خبري غونډې ته ویلي وو له IMF سره یې ټول شرطونه پوره کړي دي او ورسره خبرې اترې په اخري پړاو کې دي. د البته خبرداري ورکړو چې له هغه نړیوالې مالیتي ادارې سره د پور پروګرام له بحالېدو سره به په پاکستان کې ګرانی لا زیاته شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یو بل موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2020 کال کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی دی. ویلي دي چې په دې کال کې هم په پاکستان کې د ترهګرۍ ګڼې پیښې شوې دي. یاد وزارت ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې د عملي کولو هڅې کړې دي خو بیا هم د تحریکي طالبان په ګډون بېلابېلو وسلوالو ډلو د بریدونو ذمواري منلې په راپور کې ویل شوی چې تحریک طالبان پاکستان په خیبر پختونخوا کې د شریعت راوستلو هڅه کوي، خو بیا ځینې شنون کې وای چې دا دغه ډله دومره قوت نه لري چې په خپلو مقاصدو کې به بریالی شي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ وای چې د وسلوالو پر ضد یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. نور حال له انیسا اجمل لور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله په خیبر پختونخوا کې د شریعت راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. رپورت زیاتوي چې تحریک طالبان پاکستان د شریعت راوستلو په مخه د پاکستان پوس او ریاست ضد وسلوال فعالیتونه پیل کړي دي. په رپورت کې دا هم ویلي شوی چې تحریک طالبان پاکستان خپلو کسانو ته د روزنې ورکولو د خپلو فعالیتونو لپاره قبایلي سیمې کاروي او دا ډله له القاعده وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. د دې رپورت په اړه په قبایلي سیمو کې خبریال سفتر داوړ د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې د تیرې سمودې راهیسې رتراګرۍ له پیښو او د وسلوالو طالبانو لخوا د هغې ذمهواریانو له قبولولو څرګندېږي چې وسلوال طالبان یو وارې بیا په دې سیمو کې منظم شوي دي.
اول سل منگولی دل چه ٹی ٹی پی ډیر زیات د کمانډر نوروالی په قیادت کې متحرک شوی دی او دی اٹیکس کوي او دا یو د هټه وجه دی چې افغانستان کې کوم طالبان حکومت راغلو او اوس ٹی ٹی پی پر افغانستان کې کاروایا نه کول دا مشکل هم دی او بلکې دی هم نه غواړي چې اوس هلته وکړي.
سفدر داوړ زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په هیواد کې د طالبانو بریدونه کم شول، نو تحریک طالبان پاکستان د خپل تحریک فعال ساتلو لپاره یو وار بیا په پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته تحریک طالبان پاکستان په اګست کې د 2.5 او په سپتمبر کې د 2.5 بریدونو ذمهواري ومنله. خو بیا د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو پخانی سکرتر سید اختر علی شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان هغه ځواک نه دی پاتې شوی چې ګنې دا ډله به په خیبر پختونخوا کې په شریعت راوستو یا نورو مقاصدو ترلاسه کولو کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان دین علاوه نور د څه تنظیمونه چې دي دا غي یو خپل ګرین سټراتیجی دا یو تصور دا غيشته هغه تصور چې دی هغه جوړول دی یو اسلامي ریاست دا چې نور کم دی داعش او القاعده او داشن تنظیمونه د اسلامي خلافت خبره کوي. شروع کې منصوبه یو د دې دام په یو وخت کې چې کب شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان دلته به داسې یو ریاست جوړ شي او چل مضبوط شي بیا باغی نه پس سی بنو او کارا کو دی طرف نو تسی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر رپورت کې دا هم ویلي شوی چې پاکستان په 2020 کال کې د منی لانډرینګ او وسلوالو ته د مالی مرستو ورکولو لړکی لګواخونو سره مخامخ شوه دی. په دې هواد کې یو شمیر وسلوالو تنظیمونو د نیخ پنی غم لاټړ چندو د جرمونو په کولو سره مالی پنګې ترلاسه کړې دي چې په رسمي یا غیر رسمي لارو وسلوالو ته رسیدلې دي. په پی خبر کې خبريال شمیم شاهد بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي اړیګړې د ترګره سي تګلارو په سماتو غنه عملی کولو او د افغانستان په اړه د ناسمې پالیسۍ له وجې په دې هیواد او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې امنیتي حالات روز تر بلې خرابېږي.
په پاکستان کې سیاسي جماعتونه هم د یو بل سره په کنفلیکټ کې دي. دا شنکتا شو ګوري په پاکي حکومت او د صوبو ترمنځ ترسه تاون نو د سر رابطې نه وي نو ځکه دا حالت خراب شي. اوس هم داسې دي ټیررزم په حق لا باندې او د افغانستان په حق له د پاکستان پالیسۍ چې کوم دین در ترداداتو ښکار دي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د جنوري په 1.5 قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویلي وو چې پولیس پوس او د غسي نورې امنیتي ادارې په هیواد کې د ترګره ختمون لپاره هڅې کوي او غنو امنیتي ځواکونو د لړکی قربانې هم ورکړې دي.
روزانہ یعنی یہ بات تو کی جاتی ہے کہ جی جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے.
د ترهګرۍ د پیښو په اړه خبرې کیږي، خو زه دغو کسانو ته ویل غواړم چې زموږ ادارې او امنیتي ځواکونه یې هم پر ضد لګیا دي. څو ورځې وړاندې د بنو جیل ته وسلوال ورننوتل او کسان یې یرغمال کړل، نو زموږ امنیتي ځواکونو د دغو وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او وسلوالو چې کومې غوښتنې کولې نو هغه مو هم ونه منلې. د خیبر پښتونخوا پولیس هر ورځ عملیات کوي او پکې وسلوال هم وژني او پخپله هم وژل کیږي. دغسې په پنجاب کې قانون نافذونکي ادارې دي چې پکې پوځیان هم شامل دي، نو هر ورځ زموږ دغه پوځیان وژل شي.
دغه سي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د فبراير په 13مه د مرکزی اپیکس کمیټې په غونډه کې ویلي شوی چې په ملک کې د سیاسي قرارې او اقتصادي ودې لپاره د ضروری ده چې ترهګري لمینځه یوړل شي. د اپیکس کمیټې په دې غونډه کې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد او په تیره غونډه کې په شوو پریکړو د پرمختګ جاج اغستل شوی او په دې سلا شوی چې وفاقي حکومت به د امن پر ځای کولو لپاره له سبو سره پوره همکاري او مرسته کوي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل نور. د کورمې په بشرو سیمه کې د سمګي په سر پنخته کې دوه تنه زخمیان شوې دي. د انخته د مارچ په لومړۍ نیټه د يرداو جوزف سیمو نور حسین کلی د اوسیدونکو ترمنس لاغرستو پیل شو چې په شاملاتي سیمه کې ونی او بوټي اولګول شو. پلاور کې د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تر نښتې وروسته پولیسو ځینې زده کوونکي ګرفتاره کړي دي. په پوهنتون کې یو زده کوونکی ثاقب خان د مارچ په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته وویل چې دا نښته د پښتنو د پنجابي زده کوونکو ترمنځ د قومونو په سر تر بحثونو وروسته شوې ده. نوموړي تور پورې کړی چې له نښتې وروسته پولیس یوازې د پښتنو زده کوونکو پر ضد اقدامات کوي او څه د پاسه سلویخت پښتانه زده کوونکي یې ګرفتاره کړي دي، خو پولیسو ویلي چې تر اوسه څلور زده کوونکي نیولې دي. نن د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد په ټوله صوبه کې اړتال کړی دی. په اړتال کې برخه اخیستونکو ځینو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې له بلوچستانه نورو صوبو ته تلونکي لارې یې تړلې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جیل برو یا جیلونو ډکولو تحریک ختمولو اعلان کړی دی. نوموړي دا خبره لا غرستو پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه چې د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته امر وکړ چې د خیبر پختونخوا پنجاب تر اسمبلی او ماتېدو وروسته دي د نوي ورځو په موده کې الته انتخابات وکړي. د پاکستان کابینه د اقتصادي همکاري کمیټې په ټول هیواد کې د غنمو د سلويختو کیلوګرامو لپاره د 3900 روپو د یو شان نرخ منصوري ورکړی. دا منصوري پرون د خزانه وزیر اساق ډار په مشرۍ په غونډه کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بختیار سیدوف سره د دوړخې ځاړي کو پړه خبرې کړې دي. د خبرې د مارچ په لومړۍ نیټه د ازبکستان په پلاسپینا تاشکند کې شوې دي. لړن خبرونه مو د انیس اجمل ناوریدو سره زوی ویبلې موضوع ته. د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه پرون د مارچ لومړۍ نیټه نه پیل شوې ده. دا د هغه هیواد شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,26,000 کسان یعنی شمیرون کې برخه اخلي. بلخوا خلک کولی شي چې تر سبا یعنی د مارچ د 3 نیټې پورې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو شمیر هم درج کړي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسی او دغه وروسته به مشمیر خبريږي. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې. دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې بعد یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل دیکھیے اقتصادی پختن اہم کی گی لکد یو کور دامدن ذریعہ صدا او سنگ جن کبھی
تقریباً 18,000
خیبر پختونخوا کی پہ دیکھے 18,000 کسان پر خاص وی بکور پکور گرزی مونگ دو ولس دو پوہ لپارا پر آڈیو گانو اور ٹیلی ویژن چینلوں کی ہم معلومات پر او کم زیون دے سرش میرے نہ پاتشول نو پاگی کی با بیا سرش میرے نہ کو
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 13000 کارکونکو اخیستل شوی دی. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی وو او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑ خودل شوی وو. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو تبای د قبایلي زلو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو لوجي نورو سیمو ته کډه شوې دي، نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ له داش مار پاغي کې واچوي او به زما وطن کې تر روزګار ورکړي چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې، زه ولې په پردي وطن کې کېنم؟ او به زما په وطن کې چې د امنیت مال راکا د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کار دی؟ زما وطن سونه پیدا کوي، څه پیدا کوي؟ څه ما سره د دنیا وسایل دي، ما سره اوبه دي، ما سره مدنیات دي، ما سره ګیس دي، ما سره ځنګلات دي. زه په کې چې دې در په در خاورې په سر مزدورو پس په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریاتو اداره وای په دې سرشمیرنه کې به کورونا او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونا اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی باید دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
د خانشمری تکه د ما کور وران دی، د ما کور ډنګ دی، د آی ډی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی. 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې، څوک په فتح جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې د خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل دا کورونا تباہ و برباد شوی دی، د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنا په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي.
نو اوس کوم کله دا نوټیفیکیشن به د ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ټلیویژن کمیشن ضرورت پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا د نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی، بیا هغه زموږ د زلو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي. نو بیا دا ولي کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وای دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د سنسر میتھډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکو، هغه سړی به هلته کې کاونټ کېږي. چونکې دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې هسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې اسکولونه استعمالوي، لکه داسې نه شي کېدای چې دا پېښور ریسورس استعمالوي او پېښور کې اوسي اسکولونه دلته کې بچي او کاونټنګ هغې موږ
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
د پام کوا په 2:30 بجو د ځوانانو غږ په 3 بجو سروي په 4:30 بجو هارون باچا هنري غړي په 5 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د کارخانو یا فابریکو د انتظام ادارې د چاپیریال ساتنې ادارې په ملتیا په جمرود کې په غیر قانوني توګه لګول شوی لسکونه د تیګو ماتولو ماشینونه تړلې دي. په خیبر کې د سرکاري ادارو چارواکو ویل چې دا ماشینونه د آبادیو په منځ کې لګول شوی ګردونه ترې راپورته کیږي او د هوا ککړتیا زیاتوي او د زیات شور له امله د ځای ولس ژوند هم سخت اغیزمن کړی دی. دوی وایي په پام کې لري چې د کرشتا ماشینونو لابادۍ لري ولګوي خو دغه ماشینونو مالکان بیا وایي چې د حکومتي ادارو د ګام سره به د دوی کاروبار بند او په زرګونه مزدوران بیروزګار شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر پختونخوا انډستریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو د فبروري په 28مه په جمرو تختبه کې کرشنګ پلانټونه یا تیګو میدولو ماشینونه تړلي. کرش یا میده شوي تیګي په تعمیراتي کارونو کې کارولی شي. د خیبر ضلع انډستریز مرستیال ډایرکټر رفات خان مشال ریډیو ته وویل چې دا کرشنګ پلانټونه په غیر قانونی توګه د آبادیو په منځ کې جوړ شوی وو او د ګردونو له امله د هوا ککړتیا زیاته کړې وه. نو ځکه وتړل.
پاور کرشر ایکټ 2020 غیر رولز 2020 کې غیر رول 6 وایلیشن دی. دا بل ټورنمنت خبره ده چې اخوانتی آبادی ده، اخوانتی آبادی ده، نو دا مکمل یو وایلیشن کړي. سیف ډیسټنس وایلیشن دی. هغه کې جمعات راځي، پول راځي، ترانسمیشن لاین راځي، میجر روډ راځي. پکې مختلف داسې ځایونه چې هغه 300 میټر ریډیس کې مطلب دوی سره نږدې زمونږ هغه سیل کړ. اے سی صاحب سره لاړو، جمرود لاغه موږ سیل کړل. 39 کیسز دي دا ټول کنه 39 ټون کرشر دي. میډیکلی که تاسو هغه کینو تھروټ انفیکشن، چیس انفیکشن وغیرہ وغیرہ ټولې بیماری دوی سره تړلې دي کنه.
د خیبر ضلع د کرش پلانټونو یا ماشینونو اتحادیه مشر ابراهیم پردی وایي چې د حکومت دې ګام سره به د دوی کاروبار بند شي او په زرګونه مزدوران به ورسره بې روزګار شي.
نو په زرګونه مزدوران دې لګ نه ایجز دي کنه. دوزه کې زه د لوګ یم برم یم مور ټیکل واس نشته. دا زیو ټیکل هغه نه ځل نه شنه خستلای او دا مولا یی چې ګارد نمبر زه چې د لوګ یم شم خیم او کده ګارد نشم شم ګارد نه څوک نمبر دا ټول مزدوران کې کور کوي څوک ته نمبر چاکم ګارد دی کې هغه کې طریقې کار دو او انوایرنمنټل په مو باندې خپل بدموشي خرڅي انډستری په مو باندې خپل بدموشي خرڅي او زرګونه مزدورونه سره بیا دا سه چې دوه قصره خانه ده نه ترلی کبي مو انډا د ګرو خو بده کې ګوډي والا د لوډر والا ډمپر والا ډریل والا او د اډو والا چې کومه اډي کوم نه کومه اډي او کومي اډو کې بیا خالتي او کومي اډي نه خلکو لا کریا ملويږي او زرګو خانه ته نه لا چته چې نه شي ورکولای او چې سرشتام نه خزونه هولي په خزونه کې انسان شته خپل تن خوګونه در سره نشته او نور باندې ما قبول تاوي ملکه تا ډیره د افسوس ما کوم دی.
په خبر زله کې ویندازې مطابق دا محل خوښه 15 سال وختو پورې کرش پلانټونه فعال دي چې لک تر لګه شپږ وزرو پورې مزدوران پکې کار کوي. د خیبر پختونخوا انډستریز یا د کارخانو د انتظام محکمې چارواکي وایي چې دوی به د کرش پلانټونو لپاره د آبادیو نه بهر د غرونو په خوا کې متبادل ځایونه ګوري او مالکانو ته به وایي چې هلته دا ماشینونه منتقل کړي. د خیبر پختونخوا انډستریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو ویلي چې په 2013 کې فاټا د 25م آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس به د دغو ادارو قوانین په قبایلي ضلعو کې عملي کیږي او چې کومې کارخانې او ماشینونه پکې په غیر قانوني توګه لګول شوي او د هوا ککړتیا زیاتوي نو د هغوی پر ضد به روای کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کمنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی
او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر.
دا د څړنواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تاچولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو زو یوې مرکې ته په سوات کې د ګوجر یوت فورم مشر حاجی رضا خان ګوجر چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د ګوجر قام د حقونو لپاره کار کوي وایي چې په دغه سیمه کې 80% اوسیدونکو تعلق د ګوجر قام سره دی. دا قام د یو شمیر مسلو سره مخ دی. په سیمه کې ورته سپک قتل کیږي او د زیاتوي چې دوی پر نورو ژبو ویلو باندې هم مجبور دي او غوښتنه کوي چې باید دی جوبتا په کمی سطح باندې پام د پرمختګ لپاره د پام وکړل شي او د جوبتا د په کمی شناختی کارت کې هم انوم ورکړل شي. ته مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان له هغه سره خبرې کړې. راځي چې وایو
ګوجر قوم په دې خطابانه چې کله پاکستان او هندستان نو جوړ شو نه قبل مسیح د دې تاریخ نه معلوم د نامعلوم تاریخ نه دا په دې خاوره باندې پاتې کیږي. مختلف زینو کې څنګه چې په هندستان کې په دې باندې پورا صوبه دا ګجرات دغه سے پاکستان کې هم ګجرات ګجراوالا ګجر خان وغیرہ دا سے په مردان په علاقه باندې دا کلی په دې نوم باندې دی. بیا کده دینا مخک منګه اوس سوات مکل راشو کم چې دا دس نمونه دی دلته کې چا کې رام راضی اوس دا سنمونه چې دی هغه بدل کړی دی لکه اوډیګرام یا وغیرہ د ډیر دی. دا هغه وخت د قبل د اسلام نزاړه نمونه دی په دې خاوره د ګجر قوم چې دی دا دلته آباد او دلته بیا یوسف زیرا له هغه دلته کې قبضه ولا غوړه تقریبا تاریخ ته 500 کال خوشا هغه دلته کې وشو نو هغه هم منګل مطلب د داسې صدر اوري هغه لاس په هغه حساب نه درکړي بالخصوص پزمکه کې
اوس په سوات او یا خیبر پختونخوا کې ګجر قام څومره پیسد دي په کم کبزونی کې آباد دي او د دوی پېښه یا د دوی سکار کوي
ذمہ دار کوي. بیا زیات چې دی بهر ملکونو کې دي د دې دا کار د سوک په سیاست کې هم دي ورو مطلب د مخه د کې تقریبا دی دلته کې په ملاکن ډیویژن کې چې دی نو هغه 70% دی 65 نه 70 پورې دي.
اوس تاسو وایئ چې 80% دی په سوات او ملاکن ډیویژن او بیا خیبر پختونخوا کې د ښکار کېږي ونه دا کم کم ځای کې دي. موږ ګورو ګجر تاسو یو پلیټ فارم جوړ کړی یا یو ځای جوړ کړی ګجت یوت فورم هغه نه په سیاسي کچه باندې ښکار دی نه چې دی هغه دغې سیاسي جلسې راځي نه هغه چې دی نسې مخامخ راځي. کله کله تاسو یو خبري غونډه وکړئ لکه نه نن چې وکړه نو دا ښکاره کیږي ولې نه دا چې دی په دغه نوم مخامخ ولې نه راځي او کمې ستونزې لري تاسو؟
دا د تقریبا 1030 کال وشو چې دا قوم چې دی دا دباو شوی دی. نو که تاسو خیال کړئ انسان ته چې بیماری ولګي د یو کال بیماری نو هغه په یو میاشت کې نه ختمیږي هغه د پر ورځ کې نه ختمیږي هغه کم سکن میاشت لګي په دې کې به هم داسې زما په خیال چې موږ چې هغه ځای ته رسو نو په دې کې به په شلونو کلونه لګي زبنۍ ما خو انشاءالله هغه وخت پر عزیز دا تمه لرمه چې خلک په رایخ شوی دی په سیاسي توګه باندې هم او په سماجی دغه باندې موږ لګیا یو چې به لکه په خپل بچی یعنی ترقی چې د نو هغه ذریعہ تعلیم ده د دې سره دا ظلم کیږي چې د خپل حق نه دی دل حق نه دی ورکړل شوی دل د جبی حق نه دی ورکړل شوی چې یو سړی دا په میخا او په ګډه بیزه پورې تړل شوی دی حالانکه چې دغه څه نه ده میخا یا ګډه بیزه چې دنو دا خو زمنګ د ژوند سره تړل شوی دی موږ هغه حلال رزق ته موږ پاغه کې غد رزق هغه دغه کو خدا څخه نه ده چې مطلب سوک وا ساتي میخ ساتي دا ګجر دی میخا چې سوک ساتي هغه ته میخبا وای
خو مطلب دا دی چې ګجر به حیثیت پېښه هغه کم تر کړی شوی دی او هغه ته چې دی هغه حیثیت نه ورکولی. اوس کم حیثیت تاسو ګجر ته ورکول غواړئ؟
موږ دا حیثیت چې دی په معاشره کې د ته په ښه نظر وکتل شي، خلک یې وپیژني چې او ګجر چې دی دا یو قوم دی، دا یو پیشه نه ده. کشران چې دی هغه رایه خو چې تاسو سبق ووایئ، مخې ته لاړ شئ، خدمت وکړئ، د خپل قوم خدمت وکړئ، سیاست کې حصه واخلئ.
تاسو خبری غونډه کې یو مهم غوښتنه کړې ده چې ګجري ژبه چې دی دا د نصاب برخه کړی شي او دې ته توجه ورکړی شي. وجه څه ده؟ ولې
وجه دا ده چې په هر ژبه باندې محنت شوی، په دې توروال کې یو ژبه ده چې خلک وایي چې درې کسان په هغه کې پاتې شوي دي، که هغه درې کسان مړه شو نو هغه ژبه به ختمه شي، مطلب بل چا له هغه ژبه نه ورځي. نو دغسې د ګجرو سره سره چې نورې کمې ژبې دي دا ژوندۍ پاتې شي، او د ګجرو ژبه چې ده نو دا د هینکو د پنجابۍ او د اردو د دې ورسره نورې وسلکه یو سړی په سیراکۍ ژبه کې خبرې کوي، نو زه پې پوهېږم چې څوک په ګجرو پوهېږي نو هغه په سیراکۍ ژبه هم پوهېږي، او په پنجابۍ هم پوهېږي، او په اردو هم پوهېږي. نو دا د دغه ژبه مور ده. نو مطلب دا ده چې دا مور چې ژوندۍ پاتې شي نو دا نور او دا زړه ژبه ده. یو وخت کې داسې شوي وه چې بهی لکه سرکاري ژبه په هندوستان کې چې دا پارسي په کار ده او که ګجرو په کار ده، نو بیا به پارسۍ باندې اتفاق شوی او لکه هغه ځای ته دا رسولې وه چې پارسی باندې بیا اتفاق وشو، ګجرو پارسی بیا سرکاري جواب کړل او داغه وروسته بیا اردو راغلی و.
اخیرنی پوښتنه کوم چې را تاسو وس چې کوم ګجر یوت فورم شروع کړی دی، تاسو د پاکستان نو حکومت کې دنه څنګه چې دنه تاسو خپل حقونه ترلاسه کول غواړئ؟
په پاکستان کې که چانه تپوس کوي چې ته څوک نو هغه وایي زه پنجاب یم، بل نه تپوس کوي ته څوک سندھی یم، زه پښتون یم، زه بلوچی یم. د دې خبرې نه چې مونږ لکه نه وایو چې مونږ پاکستانی یو، نو که چرې دا صوبې وړې شي نو یو سړی به دا نه وایي چې زه پنجاب یم، هغه سو خپل صوبې نوم باخلي، زه سندھی یم، زه زدایم. دغه یو خبره مونږ کوو. البته دلته کې چې کومه د دې صوبې نوم خوده شوی دی خیبر پختونخوا، نو په دې کې مطلب دا دی چې خیبر پکې پکار او داسې زمونږ د خاوره کې د یو ځای نوم خود د پختون سره چې زما د قوم یو نوم راغلی وي یا د پختون په ځای باندې بل څه داسې دغه راغلی، نو زه اوس اکثر داسې په محفل کې چې زه د زاغه زوړ نوم اخلم ما پړه کې مې لږ شانتې خفګان دی دغه وجه باندې. چرې دلته کې د صوبې دغه شي نو زه به دا نه وایم چې لکه دا صوبه ګجرستان، زه به دا وایم چې صوبه ملاکنډ دی پکې جوړه شي، چې په ملاکنډ کې هر پښتانه هم شته دی، ګجر هم شته دی، نور خلک پکې هم شته دی. نو داسې نه غواړم چې نه په یو ځای کې د ګجر په نوم باندې صوبه جوړه شي. که وړې صوبې جوړېږي نو موږ به دا مطالبه کوو سره د دې خاورې د نورو خلکو د پښتنو هم چې دلته کې د صوبه ملاکنډ جوړ شي. دا کوشش دی چې حکومت په خپله دا ووایي، خلک دا ووایي، نور خلک دا ووایي چې بیل کده خلکو لا د دې حق چې دی هغه پکار دی.
ډیر مننه تاسو جی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو په ننګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو چارواکي د رسنیزو فعالیتونو په برخه کې له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې کنړیوال رسنیز بنسټونه او د افغانستان اوسنی نظام یې مالی ملاتړ ونه کړي، ښایي رسنیز فعالیتونه ودروي. بلخوا د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ چارواکي وایي چې دوی د امکاناتو تر حده د ټولو رسنیو ملاتړ کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
په تیر جمهوری نظام کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول ننګرهار کې ګڼو اف ام رادیوګانو فعالیت کولو چې د یو شمیر نړیوالو او کورنیو موسسو څخه د رسنیزو پروژو په پلي کولو او د سوداګریزو اعلاناتو پر مټ به یې د رادیوګانو مصارف پوره کول. خو له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي اکثر رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه درولی دي. اوس چې کومې غږیزي سیمهییزې رسنۍ فعالیت کوي، مسؤلین وایي چې که نړیوال رسنیز بنسټونه او حکومت یې مالي ملاتړ ونه کړي، خای نور رادیوګانی هم خپل خبرونه وتړي. الهام حقیقت چې دی وی سیمایز رادیو مسول دی وایي
سیمایز رادیوګان چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو دوی د تمویل لپاره به چې سرچینه ورته ولټول شي ترڅو د دغه ورسونو د عامه پوهاوی لپاره کار وکړي.
دی وی بل سیمایز رادیو مسول اسماعیل حضرتی وایي چې وخت پر وخت له مسول چارواکو سره خپل اقتصادي ستونزې شریکی کړي، خو د چارواکو لژمنو سره سره هم ستونزې نه دي هوارې شوي.
مشکلات ورځ تر بل ډیریږي. دې سره چې کله موږ ناستې کوو دا وعده راکوي چې موږ ستاسو تقوی د پاره لا هڅې ګړندۍ کړو، خو تر اوسه یې عملي څه نه دي کړي. نو هیله موږ تر دغه ده چې د برخه کې عملي کار وکړي تر څو د رسنۍ د بندېدو مخنیوی وشي او رسنۍ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي د تیر جمهوری نظام پر مهال په ننګرهار کې شل اف ایم راډیوګانو فعالیت کولو چې و هغوی خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي دي. نوموړی زیاتوي چې د وسنی نظام پر چارواکو سربیره یې نړیوالو رسنیزو ارګانونو سره هم د سیمه ییزو راډیوګانو ستونزې شریکې کړي، خو مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
د جمهوریت پر مهال د ننګرهار په غږیزو رسنیو کې شلو راډیوګانو شتون درلود. د اوسني نظام له راتلو سره سم اقتصادي ستونزو له کبله اوه اف ام راډیوګانو خپل خپرونې درولې دي. موږ په دولت باندې مغ کړی، همدارنګه په نړیوالو رسنیزو ادارو باندې ارګانونو باندې هم مغ کړی ده که چېرته په دغه برخه کې یو ځانګړې مرسته له اف ام راډیوګانو سره وشي، خو تر اوسه پورې په دغه برخه کې کوم نهاد یا په خپله باندې دولت کوم ځانګړی اقدام نه ده کړی.
په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو مسؤلین پر داسې مهال له اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشریاتي معین مهاجر فراهی 13 ورځ په جلال آباد کې د ختیځ زون د رسنیو له استادو سره په ناسته کې ژمنه وکړه چې دوی به د خپلو امکاناتو پر رڼا کې له رسنیو سره هر ډول مرسته وکړي. نوموړي ویلي ول
د خپلو امکاناتو سره سم موږ د ټولو رسنیو سره د همکاري او د دوی ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې موږ ورسره یو.
خو په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو مسؤلین وایي چې د تیر یو کال رئیس ورسره چارواکي د هر ډول مرستو ژمنې کوي، خو یوه یې هم نه عملي کیږي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس ورزو خوست ته چرته چې د نورو کلونو په شان د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو درې ورځینی اشر او میله پیل شوې ده چې د جمعې ورځې تر مازیګره به دوام ولري. د زرغون خوست د نیالګیو په میله کې چې د خاروالۍ ریاست په کوربتوب جوړیږي، د دې ولایت مرکز ولسوالۍ خلک او ځوانان پکې برخه اخلي. د یاد میلې ګډونوالو له چارواکو وغوښتل چې د نیالګیو د کینولو په خوا کې د هغې ساتنې او پالنې ته هم پاملرنه نوکری. نور حال په دې رپورت کې.
زرغون خوست میله چې له اتو کلونو راهیسې جوړیږي درې ورځې دوام کوي. د بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه اخلي، نیالګي کینوي او ټولنیزو شبکو کې بیا خپل د نیالګیو د کینولو انځورونه خپروي. که څه هم د یاد ملي کوربتوب خوست خاروالي پر غاړه لري، خو د نیالګیو په اخیستلو او لګولو کې ورسره ولسی مرسته کیږي. د خوست د خاروالۍ ریاست سرکار انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال راډیو ته وویل
د زرغون خوست د نیالګیو کینولو اتم پړاو ملي شروع شوله. سږ کال به انشاءالله د شاروالۍ په انکشافي بودیجه او د سره څنګ ته د تجارو په مالی مرسته خوست په خار کې په دتفه کې او د سره څنګ ته په نورو ځایونو کې چې نیالګیو کینولو ضرورت لري 4000 خوښه نیالګي به کینول کیږي. دې ته په نیالګي به مونږ ساتو پلانه به کوو او د سره څنګ ته په خپل وخت به ورکو.
مدني فعال نورشان نورانی بیا وایي دا ډول ملي او حشرونه په خوست کې لرغونی دود دی او په دې سره ځوانانو کې د هیواد او هیوادوالو سره د مینې احساس هم پیاوړی کیږي.
د ځوانان به ویښ شي، د هیوادني احساس تر ژوند کولو لپاره به ځوانان وکولی شي چې د هیواد په مختلفو عرصو کې دوی په کار وګمارل شي
او دا ډول پګړی او دا ډول اشرونه تر سره.
مدنی فعال عبدالرحیم حاطف وایی په دې میله کې خلکو په ډېره مینه برخه اخیستی او په پوره اخلاص په کې نیالګي کینوي.
د خوست زرغون میله روانه ده. په ازادۍ ټپه باندې زیات شمیر نیالګي کینول شو. د خوست ولایت د بیلابیل ولسوالۍ څخه زیات شمیر ځوانان راغلي دي تر څو په همدغه ملي اشر کې ګډون وکړي او دغه سیمه چې ده یو دا چې خیرازه نه ده په همدې سره به سرسبزه او خیرازه شي د نیالګیو په کینولو سره. زموږ ځوانانو هڅه همدغه ده همدغه نیالګیو پلنه او ساتنه وکړو او همدا شان په خپل لاس باندې نیالګي کینو.
د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو ملي ته د دې ولایت له لرو پرتو سیمو خلک او ځوانان هم راځي. مدني فعال اسمت وری عباسین هم چې د یو شمېر نورو ځوانانو سره له صبرې د ملي ته راغلی وایي
الحمدلله موږ د صبرې رساله ته زرغون خوست ملي ته راغلی یو چې ډېره په خوان سره د عامله روانه د ډېر خلک راټول شوی وو. دا ونو کینولو ته څنګه د ونو ساتنه ډېره ضرور ده ځکه د ونو ساتنه لپاره او بوته رد تر څو دا ونې د نیالګي د بودیجې ځای مصرف نشي. نو دا ترڅنګ باید د ونو ساتنه پوره ډول وشي دی ته باید توجه وشي او دې لپاره یو خاص کس باید معرفي شي او ګمرل شي تر څو دا ونې نیالګي هر وخت وب کی.
خوستی فعالان وایي په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز ولسوالیو کې هم د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته رسیدلې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.